السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې د دې ساعت خبرونه ووري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي، او د امریکا او روسیې استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمني آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دې هم لری شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي پر دې هېواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه. دغه راز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زخت زیات کم شوې چې د دې هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې تیر 2021 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړی دی. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعواوې له قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصای اول کوهستان ولسوالۍ د امنیت قمندان مولوي عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او کنه. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته وروستای خبرداری ورکړی چې که د برېښنا د لګښت پورونه پرې نه کړي نو د کابینې د پریکړې له مخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برېښنا شرکت دغه خبرداری پرون دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دي چې د دې شرکت رهبري د پخوانۍ ادارې د برېښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برېښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و، خو لیدل کیږي چې دغه پوروړي وروستای فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو ویلي و چې 26 میلیارد افغانۍ خلک پوروړي دي، او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیه استازو 8 ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د رواني اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسالې راڅرخي. لویدیس هیوادونه د اوکراین د پولی سره د روسیې د شاوخوا 3000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد و او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې لنډې خبری برخې د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوی باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیر شپه د ویډیو کانفرنس د لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته خبرې کولې، دغه راز وویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. ښاغلی متقی چې تیر ماښامې په واشنګټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
د دې حکومت بهرنی پالیسي مثبته، بېطرفه، متوازنه او انسان محور ده. له ګاونډیو د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې غواړو. له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، تر څو تر څو د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي، خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ور نه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډېرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخته وړي او د ډېرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې 2 کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان نه وویستل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یوبه
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولی سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212 23 43.
د پاکستان یو جکپوړی امنیتي چارواکی او د دې هیواد یو شمېر رسنۍ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی د وژلو خبره کوي. د هغې ډلې چې د پاکستان له حکومت سره د افغانستان په منځګړیتوب د سولې خبرې تیره میاشت بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تر اوسه یې په دې اړه موثق راپورونه نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نوریاس نوري راپور ته.
د پاکستاني وجکپوري امنیتي چارواکي د دوشنبه په ورځ وویل چې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني په افغانستان کې وژل شوی دی. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې نوموړی په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د راپور له مخې خراسانی چې ویل کېږي اصلي نوم یې خالد بلتیو، د 2014 کال رئیس چې د پاکستان پوځ د دغه سخدریزې ډلې په وړاندې عملیات پیل کړل د تېښتې په حال کې و. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې په دې اړه چې نوموړی په څه ډول په نښه شوی او وژل شوی له افغانستانه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم فرانس پرېس ته ویلي چې په دې اړه راپورونه څېړي. ازادي راډیو په ننګرهار کې د تحریک طالبان د ډلې د ویان محمد خراسانی د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند عاقل جان اعظم سره هم اړیکه ټینګه کړه، خو نوموړي هم په لنډه تبصره کې ورته خبره وکړه او ویویل چې کله هم د دې قضیې په اړه رښتینی معلومات لاسته ورشي نو به راسره شریک کړي. ښاغلی اعظم وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه چې دا ډول یوه پیښه دې رامنځته شوې وي مسق راپورې نه دی ترلاسه کړی. که د خراساني وژل په خپلواکه توګه تایید شي، دا به کله چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلي د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دواړو لورو ترمنځ یوه دایمي اوربند ته د رسېدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په منځګړیتوب مخته وړل کېدې. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست راجدین حقانی په دې خبرو کې مهم رول درلود. د پاکستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ یو میاشتنی موقت اوربند تیر کال په نومبر کې ټینګ شوی و چې خراسانی یې د دسمبر په 9 د پای ته رسېدو اعلان کړی و. د فرانس پرېس په وینا څو اونۍ مخکې هم د پاکستاني طالبانو یو بل مشر چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د افغانستان په ختیځ کې د یوې بې پیلوټه الوتکې له بریده روغ وتلی و. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه برید چا کړی و. که څه هم پاکستان د دا ډول بریدونو وړتیا لري، خو د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو له وتلو سره سره ښایي هوایي بریدونه ترسره کړي. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې په 2001 کال جوړه شوې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د برید په ګډون چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د راپورونو له مخې خراساني په 2014 کال وروسته له هغې د پاکستاني طالبانو د ډلې د ویان په توګه وټاکل شو چې د دې ډلې پخواني ویاند شاهدالله شهید اسلامي دولت ډلې یادایش ته بیعت وکړ. تیره اونۍ پاکستانی چارواکو وویل چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره خبرې درېدلې او پاکستان به د دغې ډلې په وړاندې عملیاتو ته تر هغو دوام ورکړي چې د ګواښ له شره خلاص شوي نه وي. د یوې وروستۍ څېړنې له مخې چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي او موندنې د مرغومي په 14 خپرې شوې ویل شوي، له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. په پاکستان کې د ترسره شوو ډیرو حملو تر شا د پاکستاني طالبانو لاس دی هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې پالي.
تاندي څانګي د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبې او شنبې په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اورېدلی شئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روسیې د نفوذ پر هڅو یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال د یوه روسي سړي پر رول تمرکز کړی چې ماکسیم شګولای نومیږي او ورځپاڼې نوموړی د مسکو سیاسي نفوذ کوونکی بللی دی. د مقالې په دوام کې راغلی شګولای د تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان ته په یوه ماموریت ولاړ. واشنگټن پوسټ لیکلی د دې کس ماموریت دا و چې د کرملین ګټې خوندي او کمپاین ورته وکړي او د امکان په صورت کې د امریکا ګټې کمزوري کړي. مقاله لیکونکي ویلي شګولای سیاسي ټولن پیژندونکی او دغه راز د ملي ارزښتونو د ملاتړ بنسټ مشر هم دی، خو نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې دی. وړاندې راغلی نوموړی توانېدلی چې افغانستان ته د سفر پر مهال په بیړه د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره وګوري. واشنگټن پوسټ لیکلی دغه کس ښاغلي مجاهد ته د بشري مرستو د تنظیم ترڅنګ دا وړاندیز هم کړی چې روسي متخصصان کولی شي له طالبانو سره د یو ټلویزیون د جوړولو او رسنیزو فعالیتونو په برخه کې مرسته وکړي. د مطلب په پای کې راغلی دغه روسي وګړي په 13 اکتوبر میاشت کې دفتر پرانیست. افغانستان ته یې دویم ځلی سفر وکړ او د ورځپاڼې په باور دریم ځل سفر یې هم همدې جنوري میاشت ته پلان شوی دی. پخوانی شوروي اتحاد څخه باندې دیرش کاله مخکې په افغانستان کې ماته خوړلې وه. د واشنگټن پوسټ په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته مسکو غواړي چې دغه هیواد کې بیا خپل نفوذ زیات کړي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د دوکاندارانو بیلابیل انځورونه چاپ کړي دي. په لومړني انځور کې ښودل کېږي چې 15 چادرې لرونکې میرمنې د یوې نانوایۍ مخ ته ناستې دي چې څوک ورسره د ډوډۍ مرسته وکړي. په بل انځور کې یو ماشوم لیدل کېږي چې پر سر یوه ټوکرۍ کې څو ډوډۍ لېږدوي. بل انځور یو نارینه ښیي چې د سودا کراچۍ لېږدوي. ګارډین له دې انځورونو سره په خوا کې لیکلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان د بېوزلۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. د مطلب په پای کې راغلی د افغانستان د خلکو ډیره برخه په ورځ کې له $2 پر کم عاید ژوند کوي چې له دې سره اقتصادي وضعیت له مخکې خراب شوی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د ښوونځیو د نصاب کارونه په ټپه درېدلې، خو د بیا پیل لپاره یې هیله شته کنه؟
کارکونکي چې ځي مازی ازری امضا کوي او بندر کوي بیرته کورو ته ځي، اوس هیڅ کار ور باندې نه کیږي.
په غزنی کې د مرسل تاریخي غونډې په اړه راپور در اورو.
عام خلک د غونډې ته د سلیمان علی السلام بیل وای.
د خیاو غټوري مطالعه په لارو چارو بحث کوو.
د انسانانو پلاس کې شو کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پریخودلو څخه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې په یلې له فرهنګي خبرو نسخه کوو.
شاعر او کومیدین نعمت الله غمزوری وفات شو. ارواښاد غمزوری د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیخچاله کلی اوسیدونکی و چې تیره سه شنبه د مرغومې میاشتې په 14 نیټه یې له دې نړۍ سره مخه وکړه. نعمت الله غمزوری د ژوند ډیره برخه د خلکو په خوشاله ساتلو کې تیره کړې وه. خپله یې طنزي شعرونه لیکل او بیا یې د موسیقۍ له ځینو سیمه ییزو آلو سره په مجلسونو کې ترنم کول. د ارواښاد غمزوری دوستان وایي نوموړي په خپلو شعرونو او سندرو کې ظالمان او مفسدان غندل چې له همدې امله څو ځله ځورول شوی او زنداني شوی هم و. غمزوری د پښتورګي ناروغي درلوده چې له همدې امله د پاکستان په یو روغتون کې وفات شو. روح دې ښاد وي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون تیر 2021 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بللی دی. د فدراسیون ویلي چې په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان د بیلابیلو پیښو له امله وژل شوي دي چې په دې برخه کې د افغانستان نوم د لیست په سر کې دی. د یاد فدراسیون د راپور په اساس که څه هم د تیر په پرتله په نورو هیوادونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، خو افغانستان هغه هیواد ښودل شوی چې لا هم خبریالان پکې له ګواښ سره مخ دي. طالبانو حکومت وای د بغلان د ملی رادیو ټلویزیون خبرونه یې بیرته پیل کړی دی. د طالبانو لخوا د بغلان ملی رادیو ټلویزیون ته ټاکل شوی عامر مولوی سمیع الله باختر دولتي اژانس ته ویلي چې د تخنیکی عوارض له امله د بغلان ملی رادیو ټلویزیون خبرونه بند شوی وي چې د ترانسمیټر په جوړولو سره یې بیرته خبرونه پیل کړی دی. د بغلان ملی رادیو ټلویزیون په 1918 لمریز کال کې خپل خبرونه پیل کړې دي چې د سیاسي بدلونونو له امله یې ځینې وخت خبرونه بند شوي او بیا پیل شوي دي.
د افغانستان په ډېرو سیمو کې داسې تاریخي غونډې شته چې خلک یې په اړه ډول ډول کیسې کوي. په دې غونډیو کې یوه هم د غزنی د مرسلې غونډۍ ده چې د سردې بند په منځ کې ده. د دې غونډۍ د تاریخي او فرهنګي ارزښت په اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
مرسلې مورچلې مورچلا اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو تر راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بېلابېل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت د سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل مرچله سنګر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یوه انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردې اوسېدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی او وایي د مرچلې کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقشې نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن شمال دلی ورغلی یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند چې نه و په غټن کې دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپین ګیرو په وینا سې ده دوی به په غټن کې له مارانو دا شیان ډېر و. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و بیا له هغه وروسته مورسله سو بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر 100 کاله واوړي هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یادې غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندرو ولسوالۍ د ملګلو آمدي کلي اوسېدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټې برمې دي ویل شوي دي پلاس نه دي جوړې شوي دي مشینانو په واسطه شوي دي. ډېر زور دي نشته ډبره ورواچوي ډېر لرې درب راځي او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي دي ډبرې کار شوي دي داسې کډېپ کې جوړ شوي دي مرسل د مرسې په شکل باندې او دغسې نور هم کار شوی دی پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بېلابېل نظرونه ورکول کېږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بېل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و یعنی د غرقېدو. بیا وای سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولای. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وای.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دوراني د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
د افغانستان د ښوونځیو په نصاب یوه نیوکه دا وه چې د وخت له غوښتنو سره برابر نه دی او زده کوونکو ته داسې څه نشي ورکولی چې په عملي ژوند کې استفاده ترې وکړي. په همدې خاطر د تیر جمهوري حکومت د پوهنې وزارت په 2019 کال کې پریکړه وکړه چې نصاب نوی کړي. د یونیسف او ځینو نورو ادارو په مالي مرسته په نصاب کار پیل شو، خو لا دا کار پای ته نه و رسېدلی چې طالبان تر کابله راورسېدل او د ښوونځیو د نصاب کار بیرته په ټپه ودرېد. دا چې د نصاب کار تر کومه ځایه رسېدلی و، له مخکیني نصاب سره یې څه توپیر درلود او آیا هیلې شته چې په نصاب بیرته کار پیل شي؟ په همدې اړه مو له لیکوال او د پوهنې وزارت د نصاب د برخې له کارکوونکي ډاکټر محیب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې تاسې د پوهنې وزارت د نصاب په برخه کې کار کاوه، که دا راته ووایئ چې د نصاب د کتابونو کار چیرته رسېدلی و مخکې له دې چې دا سیاسي بدلون رامنځته شي؟
په نوي نصاب باندې کار له 2019 کال راهیسې شروع شوی و. د یونسکو په همکارۍ په داسې نصاب باندې کار روان و چې هغه ته قابلیت محوره یا کمپیټنسي بیسډ ایجوکیشن وایي. دا داسې سیستم دی چې په ډیرو پرمختللو ملکونو کې او همدارنګه په مخ په ودو هیوادونو کې همدغه نصاب اوس تطبیقیږي او ډیر نور هیوادونه دي چې همدې خواته یې مخه کړې ده. او افغانستان نیکمرغه و چې په هغه وخت کې یونسکو ورسره تخنیکی همکاري کوله او پروژه ورکړې وه د نصاب د چارو تمویل یې په غاړه اخیستی و. دا البته مخکې له دې نه چې د تیر نظام راوپرځېږي، تر دې تقریبا یو درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې چې د پوهنې د وزارت په رهبرۍ کې بدلون راغی، نوی وزیر راغله، هماغه وخت کې کارونه وځنډېدل او یو رقم ګډوډ شول، نوی رئیسان راغلل، په تشکیلاتو کې تغییر راغی. نو دا هر څه د دې باعث شول چې لا درې څلور میاشتې مخکې د دې نه چې نظام وپرځېږي په دې نصاب باندې کارونه ټکنی شول.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې مخکې له دې چې نظام وپرځېږي کارونه ټکنی شول. یعنی کار تر کومه ځایه رسېدلی و؟ د کومو ټولګیو لپاره کتابونه لیکل شوي او وروستي شوي و؟
البته په مختلفو مضمونونو کې کار په مختلفو سطحو کې روان و. مثلا د دری او پښتو ژبو په برخه کې له اول نه تر دریم ټولګي پورې یوې موسسې چې کریټیف نومېده د افغان ماشومان لولي پروژې له لارې کتابونه له اول صنف تر دریم صنف پورې تدوین کړي وو د پوهنې وزارت په مستقیمه همکاری. البته هغوی ورته تخنیکي او مسلکي اسانتیاوې برابرولې. نور کارونه همدغه د نصاب د تعلیمي نصاب د ریاست غړو او نورو متخصصانو پر مخ بیول. تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي وو. په ځینو ولایتونو کې ازمایښتي پړاو یې تیر کړی و چې هغه هم په همدې نوي سیستم باندې برابر شوي وو. بیا نو له 2019 نه را په دې خوا چې یونسکو د دې پروژې رهبري په غاړه واخیسته، په ژبو کې پلان دا و چې د همدې کال تر پایه پورې اقلا تر متوسطې دورې پورې کارونه ختم شي، یعنی تر نهم ټولګي پورې په ټولو مضمونونو کې. خو ځینو مضمونونه تر څلورم پنځم صنف پورې کتابونه لیکلي و، ځینې تر دریمه پورې او ځینې تر شپږمه پورې. داسې په مختلفو سطحو کې وو.
که د اوسني وضعیت په اړه یې راته ووایه چې تاسو په کېدای شي له خپلو همکارانو سره په تماس کې یاست، د نصاب په کتابونو کار روان دی که نه؟ کار یې بیخي درېدلی دی.
څومره چې زه خبر یم اوس نو کار په ټپه ولاړ دی، هېڅ کار نه کېږي. پروژې هم ختمې شوې چې یونسکو او نړیوال بانک تمویلولې، د اقرا پروژه وه او د بیساف پروژه هغه هم نشته، او د تعلیمي نصاب د ریاست کارکوونکي هم چې ځي مازی حاضري امضا کوي او بندار کوي بیرته کورو ته ځي، اوس هېڅ کار ورباندې نه کېږي.
ډاکټر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې دغه نوی نصاب چې تاسې کار پرې کاوه قابلیت محوره وو، که لږ نورې هم د ځانګړنو په اړه راته ووایه چې له مخکینی نصاب سره تفاوت په څه کې وو؟ یعنی پخوا به ویل کېده چې د ښوونځیو نصاب داسې دی چې زده کوونکي که زده هم کړي په عملي ژوند کې ډېره استفاده ترې نشي کولای. مثال ډېر داسې مسایل د نصاب کتابونو کې شته دي چې یا په هغه ډول تشریح کېږي نه ورته چې دوی څه ډول په عملي ژوند کې استفاده ترې وکړي، یا داسې مواد دي چې دوی واقعیا هم نشي کولای هغه په عملي ژوند کې ډېره استفاده ترې وکړي. له هغه پخواني نصاب سره توپیر په کومو ځایونو کې وو؟
دغه نصاب چې قابلیت محور نصاب بولي، دا د شاګرد محور نصاب یو ډول دی چې شاګرد پکې فعال وي، شاګرد پکې ډیر کار کوي او داسې شان پکې زده کوي، داسې قابلیتونه زده کوي حاصلوي چې هغه په عملي ژوند کې په درد ولګیږي. مثلا په تیر نصاب کې شاګرد مجبور و چې هر څه چې په متن کې شته هغه حفظ کړي بس خلاص، نو تکړه شاګرد دماغ و چې حافظه یې ښه وي او متنونه حفظ کړي او ټکي په ټکي یاد کړي او ځواب ورکړي. خو په نوي نصاب کې داسې نه، په نوي نصاب کې داسې چې شاګرد باید معلومات تحلیل کړي. مثلا که د ژبې مثالونه یې درکړم، د ژبې په مضمون کې شاګردان باید په دې وپوهېږي چې له مختلفو ژانرونو نه څنګه مطلب اخیستل کېږي، څنګه مفهوم اخیستل کېږي، دغه متنونه څنګه تحلیل کېږي. او مثلا که معلوماتي متن وي، د معلوماتي متن د هر پاراګراف اصلي مفکوره یا مین ایډیا څه ده، جزئیات یا تفصیل یا سپیسیفیک انفارمیشن څه دي، دا څنګه پیدا کی په متن کې. دې په ځای چې حافظه ده کې دغه چلونه زده کوي چې څنګه د یوه متن هغه اساسي او مهم معلومات را بیل کی، څنګه یې خلاصه کړي چې یادول یې ورته اسانه شي. همدارنګه د متنو تحلیل، د متنونو ارزونه، مثلا داسې فعالیتونه چې شاګردان د هغه فعالیت په ترڅ کې دا معلومه چې د لیکوال مقصد څه دی، چې دغه متن لیکلی دی مقصد یې څه دی. یو خو ښکاره مقصد وي، یو پټ مقصد وي، چې د لیکوال هغه پټ مقصد معلوم کړي چې لیکوال څه غواړي. دلته نو شاګردان دغه تخنیکونه زده کوي چې وګوري چې دغه لیکوال دغه استدلال چې کړی دی، دغه استدلال منطقي دی که نه دی، په واقعیتونو بنا دی که نه، هسې وهمي خبرې کړي دي، خیالي خبرې کړي دي. هغه خبرې چې ده کړي دي، هغه استدلال چې کړی دی، د هغې ماخوذونه معتبر دي که نه دي. یعنی شاګردانو ته د فکر کولو، د تحلیل، د ارزونې او همدارنګه د مختلفو متنونو د تولید قابلیتونه ورکوي. پر دې سربیره بیا د ژوند قابلیتونه په دې ټولو مضمونونو کې باید په پام کې نیول شوی وای. د ژوند قابلیتونه ټاکل شوي چې هر مضمون سربیره پر دې چې خپل مضمونی قابلیتونه پالي، د ژوند قابلیتونه ته پام وکړي او شاګردان داسې ورزي چې مثلا شاګردان د ځاني مدیریت وړتیا پیدا کړي. ځاني مدیریت څه دی؟ چې خپل احساسات او عواطف وپیژني، درک کړي او د کنټرولولو او قابو کولو لارې چارې وپیژني. همدارنګه د نورو عواطف او احساسات درک کړي او د سالمو روابطو د ایجادولو لارې چارې زده کړي. همدارنګه دا چې خپل وخت څنګه مدیریت کړي، د ژوند دپاره د بریالي کېدو دپاره موخې څنګه وټاکي، هدفونه څنګه وټاکي او د دغو هدفونو د ترلاسه کولو دپاره څنګه استقامت ولري چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یو اساسي توپیر دا و چې پخوانی نصاب کې متن زیات و، محتوا زیات و، معلومات زیات و، خو فعالیتونه کم و. په دې نصاب کې بیا متن او محتوا نسبتا کم خو فعالیتونه زیات و، چې شاګردان ډیر فعالیت وکړي، ډیر ګروپي کار وکړي، په صنف کې ډیر فعال وي او همدارنګه
په هر مضمون کې باید داسې محتوا ورته وړاندې شي چې د دوی له عملي ژوند سره ارتباط ولري، دوی خپل عملي ژوند کې وویني، سره کار ورسره ولري چې ښه استفاده ورنه وکړي او په درد یې ولګي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس خو کار تر دغه ځایه را رسېدلی و، په نصاب یو څه کار شوی و، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی فکر کوئ چې یوه لاره شته، یوه روښنایي شته چې په نصاب هغه څه کار وشي لکه مخکې چې کېده؟
زه فکر کوم چې نه، ځکه چې لا پخوا هم د ظرفیت له سخت کمښت سره مخ و، ظرفیت ډېر کم و. په دې برخه کې د نصاب جوړول ډېر ستونزمن کار دی او ډېر خلاقیت غواړي، هنر غواړي او پوهه غواړي، چې له بده مرغه په افغانستان کې لا په هغه وخت کې هم ډېر کم و. اوس خو هغه ځینې کسان چې وو هم ممکن یوې بلې خواته تللي وي. او بله دا چې یونسکو، نړیوال بانک او نور هغه سازمانونه چې د نصاب د جوړولو په برخه کې همکاري کوله، هغوی به همکاري ونه کړي، زه ګمان نه کوم په داسې شرایطو کې. او له بلې خوا د نصاب جوړول ډېر لګښت غواړي، دا چې نوی نصاب جوړیږي او دا چې بیا کتابونه یې چاپیږي او دا چې بیا تطبیقیږي، تمه ورته نه لرم چې په اوس وخت کې د کار ور باندې وشي.
مننه ډاکټر صاحب. د پوهنې وزارت د اوسنی سرپرست له قوله داسې خبره رسنیو خپره کړې وه چې دوی غواړي اسلامي نصاب جوړ کړي. تاسې وویل چې فکر نه کوئ چې هغه لګښتونه چې په نصاب کېږي دوی دې پوره کړي، نو په دغسې یو صورت کې چې مالي ملاتړ نه وي، امکانات نه وي، دوی په دې بریالي شي چې هغه ډول نصاب چې دوی غواړي هغه د جوړ کې بیا د په ټول افغانستان کې میلیونونو زده کوونکو ته ورسولی شي؟ یعنی تاسې امکان وینئ که نه؟
بالکل. کله چې دوی د نصاب د اسلامي کولو خبره کوي، زه دې ته حیرانېږم چې مطلب یې څه وي، ځکه چې په افغانستان کې هیڅ کله غیر اسلامي نصاب نه و. همدغه تیر نصاب د اوس تطبیقیږي په مکتبونو کې، تر دې مخکې چې کوم نصابونه و. په دې ټولو کې تاسې وګورئ د کتاب په دې اولو صفحو کې هلته د یوې کمیټې د غړو نومونه لیکلي دي، چې د دینی او فرهنګي کمیټې نمونه. هر کتاب د هر مضمون چې به لیکل کېده هلته د دینی کمیټې له فلټره به تیرېده. او البته د کومو کسانو، کومو متخصصانو چې به نصابونه جوړول، دا خو ټول همدغه افغانان و. اول خو دوی خپله هېڅ شی چې غیر اسلامي و په نصاب کې نه ځایوت، او بیا هر کتاب هلته د کمیټې له فلټره تیرېده. هلته څو داسې د اسلامي علومو عالمان و چې هر یوه دکترا کړې وه په اسلامیاتو کې. دوی دغه کتاب ذره په ذره، کلمه په کلمه، جمله په جمله لوسته، بیا چې دوی به تایید کړه چې اوس دغه کتاب د چاپېدو او د تطبیق وړ دی، هغې نه وروسته بیا دغه کتابونه چاپېدل. او که دوی غواړي چې نوی نصاب جوړ کړي، څنګه چې د دوی له تعبیر او د دوی له نظر سره موافق نصاب وي، زه فکر کوم چې دا به ورته ډېر ګران وي. نه داسې قدرونه لري، نه متخصصان لري، او نه هم هغسې مالي امکانات لري، هسې نه چې له دې نه هم پاتې وي او دغه چا خبره چې وایي وران به یې کې جوړ به یې نه کې هغه کانه ورباندې ونه شي.
ډاکټر صاحب، اوس چې په نصاب کار درېدلی او حکومت هم لا ښوونځي تړلي، ښوونځي په ډېرو سیمو کې نه دي پرانیستل شوي، نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، نو په دغه وخت کې څه کول پکار دي؟ هغه اشخاص چې په دې برخه کې کار کوي یا یې کار کړی یا ځینې علمي بنسټونه دي، هغوی څنګه کولی شي د یو معیاري نصاب لپاره بیا هم کار وکړي، خپله یا په حکومت فشار راولي چې بالاخره افغان زده کوونکي یو معیاري نصاب ولري او ویل ولي؟
زه فکر کوم چې اوس خو د نوي نظام په وړاندې ډېرې نورې ستونزې هم پرتې دي چې تر هغې پورې هغه ستونزې هوارې نه شي، په نوي نصاب باندې کار کول به ناممکن وي. خو هغه ادارې او هغه بنسټونه چې د تعلیم او د ښوونې روزنې په برخه کې په افغانستان کې فعال وو، زه فکر کوم چې هغوی کولی شي چې سره همغږي شي او هماغه نصاب چې کاري نیمګړی پاتې وو هغه په یو ډول غیر رسمي شکل وغځوي، او یا دا چې د ښوونې او روزنې دپاره نوي مواد، نوي درسي مواد تدوین کړي، د انټرنیټ له لارې، د ویبسایټونو له لارې یا د یوټیوب له لارې
خلکو سره شریکی چې هغه کسان چې په کور کې مایندې پلرونه یا د کورنۍ مشران یې سواد لري او استفاده کولی شي له داسې موادو نه او د انټرنیټ اسانتیا لري، اقلا هغوی خود سمو او معیاري درسي موادو ته لاسرسی ولري، یو څه زده کړې په کور کې دوی کولی شي چې د خپلو ماشومانو ته درس وایي، یا کورسونو کې یا خصوصي ښوونځي دغه کار وکړي چې د نصاب له متخصصانو سره رابطه وکړي او دوی داسې یو نصاب جوړ کړي د خصوصي مکتبونو لپاره چې هغه په معیارونو برابر وي. نو دغه لارې شته، خو نه پوهېږم چې دا به څوک وکړي که نه.
د ښه مطالعې د کولو په اړه ډېر بحثونه شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونې شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي، خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کېدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کېدلی شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کېدلی شي چې ګټوره تمامه شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د سات تیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري، او جالبه دا ده چې هممهاله باید درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولی چې د درې واړو کې یوه پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نه ختمی که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي، کتاب دومره ځای نه نیسي. نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي، دغه د سفر وخت که نیم ساعت که یو ساعت که شل دقیقې که تر دې زیات وي، هغه هم در باندې ښه تېرېږي، او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کېږي، په هر شرایطو کې کېږي، د بازار منځ کې کېږي، په تفریح کې کېږي، په چکر کې کېږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولرې. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د ژبه راوباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر متازه ساتلو لپاره او هم د تزده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي، ته باید د تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کېږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقشه کولونه سړی یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره وي، د کتاب تر څنګه به یا د یاداشت کتابچه، او یا اوس خبره اسانه ده، یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې درېیم وارې وګوره. نو دا هم د نوی تخنیکونو د استفاده کول شي کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل پدې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېنې، موضوع په دقت ولولي. که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کېږي، هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنې دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کېدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي، او یاداشتونه داسې چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید تلس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې ستا ته جالبې دي، مګر په هغې کې دولس ستا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه. په هغه څه چې واقعا همدا اوس د ستي ستا دپاره پکار دي، په دې باندې فکر وکړه. او هغه نورې موضوعګانې فقط همدومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شی شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي، نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دا هغه لارې دي چې مطالعه اغېزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډېر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د ده خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي. داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولې په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر له آسماني کتابونو نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپلو معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو، دا په دې معنا نه ده چې دا ښه نظر دی. که خوښ دې نه شو، دا په دې معنا نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخېږي، ستا فکر ورسره پراخېږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخېږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای په کې په اسانه پیدا کړي. نه، هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي، د سره د خپلو موجودو معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمي هغې باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي دي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله مې چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی، بیا تر د تاریخ کتاب پسې. یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافي په باره کې خبرې کوي، دا غزل د جغرافي د کتاب پسې تلی ما خپل معلومات مې بشپړ کړي دي. ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکته لاسته راوړي دي. که چیرې ما دغه ناول نه وای لوستی، شاید موضوع مې بیخي فکر شوی نه وای، مګر چې فکر مې شو ورته بیا پکې لږ ژور لاړلم. نو دا د مطالعه ارکونه دي چې سره کولای شي چې خپل ژوند پیغني.
ورسته پوښتنه دا استاد یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه خو څنګه کولای شي یو محیط ځانته جوړ کړي خپل ذهن ورته آماده کړي کوم ټکو ته د مطالعه پر مهال پام وکړي چې د مطالعه نتیجه هم مثبت وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دشته کې هم یې کېدای شي د یو اخبار یوه ټوټه مخته درشي. ولوله، کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولرې د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 10 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ستاتلی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي دا چې باران ووشي، نور څه سامانې کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي انتظار وخت دی، دغه وخت چې بله استفاده نه شي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتاب په کور کې ولره، هغه نه استفاده وکړه، خپل ملګری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښوي 5 پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د بازار لپاره باید وشي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.5 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د آزادی رادیوی مجله دا پاڼه هم اړو تر بل خبرونه مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې، داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چه قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، چې چاپلین د ماشومان وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای.
سمندر پکی وحلی خپل لارا سمندر پکی وحلی خپل لارا لمر صحنه د ظلم هیڅ نوای لیدلې هوا نوای غشی توری زخمی کړي هوا نوای غشی توری زخمی کړي وای مزمکه ل جنت هم ویړلې وای مزمکه ل جنت هم ویړلې وای دهغه ملک وګړي دغه خلق چې د ستړي ل سیاست او فریبونو وای دهغه ملک وګړي دغه خلق چې د ستړي ل سیاست او فریبونو استبداد وینز به خیاز به خلی دا چې دلته اواره دی په ملکونو دا دنیا دی بیا چنگیز ته مبارک وای دا دنیا دی بیا چنگیز ته مبارک وای خیر دل تک بیا هر سړی قارون وای د فرعون له خدای به موږ لره د فرعون له خدای به موږ لره او نمرود دستا دښمن خوار او زبون وای سرپات دی دنیا کی هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي سرپات دی دنیا کی هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي چې په ظلم هیڅ تند نه ماتیږي دا لشر او لفری به جوړ وګړي دا لشر او لفری به جوړ وګړي خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو بس لدې دنیا چې بیل یو بل جهان وای خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو بس لدې دنیا چې بیل یو بل جهان وای اوسېدلی پکستان بینوایان ټول اوسېدلی پکستان بینوایان ټول پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای
خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف که په کوی که ده انصاف کوی غگونا کوی برادران